द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
السلام علیکم قدرمن اوریدونکو سحر من یک مرغه دا د وایس اف امریکا جوبر ریډیو دا نن د جمیر وس کال 2018 د جون د میاشتې نه منیټه دا وخت سعودي په پېښور کې د سحر شپږ او کابل کې 15 نیمه بجې او دلته واشنگټن ډی سی کې د جون د میاشتې 8 منیټه دا او د شپې 9 بجې دي د جوبر ریډیو درې ساعته سحرانه خبرونه پیل کوو او د نیم ساعته خبری خبرونه لپاره زیم ستاسو قربان سیر احمد کاکړ او تر ټولو مخم پام راګرځوم تر دې اوس مهاله د مهمو خبرونو سرټکو ته په قزاقستان کې د شنګای د همکاري سازمان د سرمشریز غونډې په محل چین ویلي د افغانستان او پاکستان ترمنځ دریم غړیتوب ته آماده دی او په افغانستان کې د سولې د پروسې ملاتړ کوي په افغانستان کې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ویلي د ناسمو لارو څخه د حکومت د نسکورولو اجازه چاته هم نه ورکوي او د هغه هیواد په توړه بوره سیمه کې د داعش او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده او د امریکا د استخباراتي ادارې اف بی آی پخوانی مشر جیمز کومی د صدر ترامپ اداره په دروغ ویلو تورونه کړې خو د سپینې ماڼۍ یوې ویاندې د نوموړي تورونه رد کړي دي او اوس هم د خبرونو تفصیل په مرکزی آسیایي هیواد قزاقستان کې د شنګای همکاري د سازمان د سرمشریزه غونډه استانه کې پیل شوې دی غونډه کې د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د افغانستان صدر اشرف غنی د روسیې صدر ولادیمیر پوتین او یو شمیر نور مشران برخه لري د دغه سازمان بشپړ غړیتوب لرونکي هیوادونه اته دي د پاکستان وزیر اعظم د پنځشنبې پر ورځ د خپل ورور او پنجاب اعلی وزیر میاں شهباز شریف او نور چارواکو سره استانه ته رسیدلی چیرې چې هغه د قزاقستان او ازبکستان له مشرانو سره لیدکاته کړي او له هندي وزیر اعظم نریندرا مودي سره جوړ په خیر کړي دغه سازمان کال 1999 کې چین، روسیې، قزاقستان، قرغیزستان او تاجکستان پرانستلی وو چې هدف یې سیمه ایزه همکاري زیاتول دي بلې خوا د افغانستان صدر اشرف غنی د کانفرنس په څنډو کې د چین له صدر شي جین پینګ سره ملاقات کړی صدر غنی ویلي افغانستان اوس هم له طالبانو او پاکستان سره سوله غواړي او چینی صدر ویلي د افغانستان د حکومت په مشرۍ او د افغانانو په ملکیت د سولې د خبرو ملاتړ کوي او دې ته آماده دی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ دریم غړیتوب وکړي داعش وسلوالی ډلې دا کړی چې د پاکستان له بلوچستان ایالت څخه تښتول سوي دوه چینایي وګړي یې وژلې دي د چینی ژبې دغه استادان چې یوه ښځه او یو نارینه وو څو اونۍ وړاندې له کوج ښار څخه تښتول سوي وو او دې اونۍ امنیتي ځواکونو کوټې ته نږدې په مستونګ سیمه کې د داعش 12 وسلوالو د وژلو ادعا کړې وه د ایالتي حکومت یو ویاند وایس اف امریکا ته ویلي د داعش ډلې د ادعاګانو جاچ اخلي د حزب اسلامي افغانستان مشر ګلبدین حکمتیار ویلي هیڅ چاته د اجازه نه ورکوي چې له ناسمو او غیر اصولي لارو څخه په یو اړخیزه توګه د هیواد نظام نسکور کړي نوموړی کابل ته له تګ وروسته د لومړي ځل لپاره یوه خبري غونډې ته وینا کړې ده که څه او ویلي دي که څوک په دې کړکېچن حالاتو کې د نظام د ړنګولو شعارونه ورکوي هغوی د جنګ دوام غواړي ښاغلي حکمتیار په کابل کې روان وضعیت د اندېښنې وړ او د افغانانو په زیان ګڼلی د امریکا د فدرالي استخباراتي ادارې اف بی آی پخوانی مشر جیمز کومی د پارلمان غړو ته ویلي چې د صدر ترامپ له هغه سره د وفادار اوسېدو ژمنه غوښتې وه او ورته ویلي وو چې د هغه د سلاکارانو او د روسي چارواکو ترمنځ د تماسونو د پلټنو لړۍ دې ودروي صدر ترامپ جیمز کومی تیره میاشت له خپل منصب څخه لرې کړی وو د سینټ د استخباراتو د کمیټې په وړاندې جیمز کومی وویل چې تر لرې کولو مخکې د هغه او د صدر ترامپ ترمنځ نه واره خبرې سوي چې پکې درې واره مخامخ او شپږ واره په ټلیفون وي هغه وویل چې امریکایي استخبارات دا ګڼي چې روسیې د امریکا په ټاکنو کې مداخله کړې وه چې د ترامپ په مقابل کې هیلری کلینټن ته ماتې ورکړي نوموړي وویل چې د صدر ترامپ د ملي امنیت سلاکار مایکل فلین په اړه د پلټنو د تړلو ورته ویل شوي وو خود سپینې ماڼۍ یوې ویاندې ویلي دروغجن صدر دروغجن نه دی او داسې پوښتنې کول هم سپکاوی دی په برتانیا کې د پنځشنبې پر ورځ وګړو د پارلمان یا دارالعوام د شپږ نیم سوه چوکۍ لپاره رای ورکړې دي وزیر اعظم تریسا می د اپریل په میاشت کې له وخت څخه د مخه د دې ټاکنو غوښتنه ځکه کړې وه چې له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو په اړه شروع کېدونکي خبرو په باب یو ټینګ دریځ ولري هغې هیله درلوده چې دا ټاکنې به په زیات اکثریت سره وګټي خو نظر پوښتنې څرګندوي چې د هغې دا هیلې به مړاوي سي او مخالفه کارګر ګوند به اکثریت ترلاسه کړي او په دې برسیره چې د قطر او خلیجی هیوادونو ترمنځ ډیپلوماټیکي تاوتریخوالی په زیاتېدو دی، ترکیه ویلي دوها ته به 3000 پوځي عسکر استوي، خو راپورونه ویل له دې ګام څخه به د ترکیه د منځګړیتوب امکاني رول ختم سي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا جبر ریډیو د ګلاو قدر من اوریدونکو سهارنۍ خبری خپرونې ته لن واشنگتن ډی سي څخه اغواشي استه. په مرکزی آسیایي هیواد قزاقستان کې د شنګای همکاري د سازمان سرمشریزه غونډه استانه کې پیل شوې. دې غونډه کې د پاکستان وزیر اعظم میانه نواز شریف، د افغانستان صدر اشرف غني، د روسیې صدر ولادیمیر پوتین او یو شمېر نور مشران برخه لري. دغه سازمان کال 1990 کې جوړ شوی و. هم په عین حال کې د افغانستان صدر اشرف غني د کانفرنس په څنډو کې د چین له صدر شي جین پینګ سره ملاقات کړی. صدر غني ویلي چې افغانستان اوس هم له طالبان او پاکستان سره سوله غواړي، او چینی صدر ورته ویلي چې دې ته آماده دی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ منځګړیتوب وکړي. هم راپورونه وایي چې د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف له هندي وزیر اعظم نریندرا مودي سره جوړ په خیر هم کړی دی. نور تفصیل زموږ همکار نوشروان کلندر په دې رپورټ کې راکوي.
نواز شریف او نریندرا مودي په کال 2015 کې په لاهور کې اخیری ملاقات کړو. کله چې د هند وزیر اعظم نریندرا مودي د افغانستان سفر نو ورستو، ناڅاپي په لاهور کې د وزیر اعظم نواز شریف کور ته ورغلو. په لاهور کې نواز شریف د هند وزیر اعظم ته د خپل لمسی په وعده کې د ګډون بلنه ورکړې وه. مطبوعات وایي په آستانه کې اگر چې د نواز شریف او نریندرا مودي ترمنځ شوي لیده کاته د خودي شوي ضابطې لاندې نو، خو د هند ورسپاڼه انډیا ټوډی وایي چې کله د غونډې په وخت دواړه یو بل ته مخامخ شول نو ورغاړه وتل، او د یو بل نه د خپلو خاندانونو د حال احوال پاړه او پوښتل. هندوستان او پاکستان ترمنځ په اوډي سیکټر د هند په پوځي چوڼې د برید وروسته اړیکې نور هم کرکجنې شوې دي، او سو واره د کشمیر سره په پوله د دوانو پوځونو ترمنځ په یو بل بمبارې هم شوې دي. حتی چې هند دوه واره د پاکستان د ولکې لاندې کشمیر کې د سرجیکل بریدونو دعوی هم کړی دي، کوم چې پاکستان رد کړی دي. د شنګای همکاري د غونډې دا ځل تر ټولو زیات اهمیت دا ګڼل کیږي چې هند او پاکستان لپاره د تنظیم مستقل غړیتوب ورکړي کیږي. په غونډه کې د چین، روس، افغانستان، پاکستان، هند، کازاکستان، ازبکستان، تاجکستان او قرغیزستان هیوادونو مشران ګډون کوي. افغانستان، ایران، منګولیا، بیلاروس د تنظیم سارانه کوونکي غړي دي، او د ارمینیا، آذربایجان، کمبوډیا، نیپال، سریلانکا او ترکی پکې د همکارانو په حیث، او د آسیان هیوادونه او ترکمنستان ته پکې د میلمنو په حیث د ګډون بلنه ورکړې شوې ده. د شنګای تعاون تنظیم جوړولو اهداف د غړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي او امنیتی اړیکې مضبوطول، او د یوریشیانا سویلی آسیا پورې سرحدونه محفوظه کول دي. د تنظیم د اقتصادي او امنیتی مقصدونو پراخه کولو په خاطر تیر کال پاکستان او هند ته د تنظیم د مستقل غړیتوب ورکولو فیصله شوې وه. دوه ورځنۍ غونډه چې د زیارت ورځې پیل شوې، نن د جمعې په ورځ به هم روان وي. پکې به هند او پاکستان په باضابطه توګه د تنظیم مستقل غړي اعلان کړي شي. د شنګای تعاون تنظیم په کال 1989 کې جوړ شوی و، او په اوله کې یوازې شپږ هیوادونه چین، روس، کازاکستان، ازبکستان، قرغیزستان او تاجکستان غړي وو. وروسته د دغه تنظیم دایره د ځینو یورپي ملکونو د سویلي ایشیا پورې د غځولو فیصله شوې وه.
د وایس اف امریکا جوړیدو ته د حزب اسلامي افغانستان مشر ګلبدین حکمتیار ویلي هیڅ چاته د اجازه نه ورکوي چې لنا سمو او غیر اصولي لارو څخه په یو اړخیزه توګه د هیواد نظام نسکور کی. نوموړي د خبرې په کابل کې یو خبري غونډه ته په وینا کې کړی دی. تفصیل راکوي زموږ همکار وکیل خان په دې رپورټ کې.
د افغانستان د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار وای څوک چې لناسمو او غیر اصولي لارو او په یو اړخیزه توګه د حکومت او نظام نسکورول غواړي ورسره اتفاق نه لري او نه به ورته دغه خبرې اجازه ورکړي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار چې کابل ته له راتګ وروسته د لومړي ځل لپاره په یو خبري غونډه کې راښکاره شو، په کابل کې روان حالات د اندېښنې وړ او د افغانانو په زیان وباله. هغه له حکمتیار وویل په نظام کې بدلون باید له اصولي لارو هغه محل راشي چې غوره او مناسب بدل ورته شتون لري.
هغه چې په همدې کړکېچن حالت کې تغییر او د نظام د نسکورولو شعارونه ورکوي، له هغوی پوښتنه کوو چې بدیل مو څه دی؟ د جنګ دوام که د مخالفینو په لاس د کابل سقوط؟ آیا له بدیل نه وړاندې د نظام د نسکورولو نتیجه به له دې پرته بل څه وي چې کابل د وسلوالو مخالفینو په لاس کې پرېوځي؟
د حزب اسلامي مشر دا خبرې د صلاح الدین رباني څوک چې د افغانستان خارجه وزیر دی د هغه د هغه خبرداري په ځواب کې کولې چې پکې نوموړي ویلي چې حکومت لا د هیواد د ټولو امنیتي ادارو مشران بدلول پکار دي، یا د هغه پارټي جمعیت اسلامي با کېدی شي د انتظامی د بدلولو لپاره ګام واخلي. هغه رباني دغه غوښتنه په کابل کې د یو ټرک د لارې خونړي برید وروسته کړي، په کوم برید کې چې د یو سل پنځوس تنه زیات کسان وژل شوي وو. نوموړي په دغه موقعه د هیواد په امنیتي ادارو باندې د ځینو ترهاګرو سره د مرستو لرلو او د نوموړي د پاټۍ د ختمولو تور هم ولګولو، خو د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار د دغه هر څه په ځواب کې ویلي چې د نظام د کمزورو کولو هڅې ملت او افغانستان ته زیان رسوي، او که د څو کسانو په خوخه د نظام بدلولو رواج جوړ شي نو هیڅوک به د څو ورځو لپاره د حکومت کولو مجال او فرصت ونمومي او هر نظام به د څو کسانو په خوخه زر زر بدلیږي. هغه له حکمتیار په کابل او هرات کې د وروستو پیښو او په پیښور کې د دغه ګوند غړي حاجی فرید د وجلو تر شا د یو شمېر کورنو او بارنو کسانو لاس وبلو چې پر وینا یې د سولې دښمنان دي، او زیاته کړه چې دغه کسان هیڅکله د سولې پروسا او د کابل پروسې کانفرنس کامیاب کېدو ته نه پرېږدي. نوموړي په کابل کې د وروستو لاریونونو او اعتراضي غونډو ته په اشاره وویل چې پر امنه لاریون د ټولو حق دی او دې ملاتړ کوي، خو هغه اقدامات په کلکه غندي چې په خونړو پیښو بدلیږي، له وسلو سره سړکونو ته راوځي، خلکو ته زور ښایي او زور یې له امنیتي ځواکونو سره د نښتو له امله کېږي، د نورو سپکاوی کوي او داسې شعارونه ورکوي چې د وینې بوی ترې راځي. نوموړي وویل چې هر څوک حق لري چې په حکومت او چارواکو اعتراض او نیوکې وکړي، دا د هر افغان مسلم حق دی. حکومت د پیښو پر وړاندې په ناکامۍ او خپل کار په پوره توګه نه کول تورن کړي، خو هیڅوک حق نه لري چې د ارګ یا د صدارتي ماڼۍ په دیوالونو د ختلو هڅه وکړي، په زور د حکومت د ړنګولو چغې سوري ووخي. هغه له حکمتیار ویلي د یوې ډلې لخوا د زور او ځواک له لارې په نظام کې بدلون ورته د منلو وړ نه دی، او ټینګار یې کړی چې هر ډول بدلون باید د ټول اولس په خوښه او رای رامینځته شي.
دا د وایس آف امریکا جو ریډیو دا ګلاو کتر من اوریدونکو، تاسو سهارنی خبری خبرونه له واشنگتن ډی سي څخه اورئ. او سم یو ری بیا زو د افغانستان لوري ته چیرې چې د ختیځ ننګرهار ولایت په توړه بوره سیمه کې د داعش وسلوالی ډلې او د طالبانو وسلوالو ترمنځ له دوو ورځو راهیسې جګړه روانه ده، او دواړه ډلې هڅه کوي چې د توړې بورې سیمې ونیسي. تفصیل راکوي مجاهد جواد د وایس آف امریکا په دې رپورټ کې.
وروسته له هغې چې د ننګرهار په پچیرګام ولسوالۍ کې د تیرو دوه ورځو راهیسې داعش له طالبانو سره په جګړه کې ښکیل شو، د چهارشنبې د مازیګر راهیسې یې د سیمې له اوسیدونکو سره هم جګړه پیل کړې ده. د ننګرهار د امنیتي چارواکو په وینا په پچیرګام ولسوالۍ کې د داعش او د سیمې د اوسیدونکو ترمنځ همدا اوس هم سخته جګړه روانه ده، او دا ځل داعشي میرمنې هم د جګړې په لومړیو کرښو کې جنګیږي. د ننګرهار د ولی وینا تاولله خوګیاڼي امریکا غږ سره په خبرو کې دا تایید کړه چې په پچیرګام کې د داعش په لیکو کې ښځې هم شته. د زیاته کړه د داعش دغه جنګیالي د ډیورنډ د کرښې له هغې غاړې څخه په ناتاره توګه پچیرګام ته داخل شوي چې ټول غړي یې بهرنیان دي. د ننګرهار د ولی ویان همدارنګه وویل چې د سیمې خلکو ته د داعش په وړاندې وسلې او تجهیزات ورکړل شوي دي.
پانی د مردم قومی که در برابر داعش مقاومت کردن
د سیمې د هغو خلکو سره باید هر لخیزه مرسته وشي چا چې د داعش په وړاندې جګړه کړې ده. زیات داعشیان بهرنیان دي او زمونږ د معلوماتو له مخې ښځې هم پکې شاملې دي چې شمیر یې لسګونو ته رسي.
یوې حکومتي سرچینې چې د خپل نوم له ښودلو یې ډډه کوله امریکا غږ ته وویل چې نن له سهار راهیسې په توره بوړه کې د داعش د اکمالاتي کاروانونو مخه نیول شوې ده او د داعش وسلوال په پچیرګام کې کلابند شوي دي. بل پلو د ننګرهار د پولیسو ویان حضرت حسین مشقیوال ویلي دي چې د داعش په وړاندې یې د سیمې ملکي خلکو ته وسلې او مهمات ورکړي دي. یو شمیر هغه کسان چې د داعش په وړاندې په پچیرګام کې جګړه کوي وایي داعش د سیمې د اوسیدونکو یو شمیر کورونه نیولي دي او له هغوی څخه د جګړې لپاره د مورچلو په توګه کار اخلي. د سیمې یو اوسیدونکي د جګړې له ځایه امریکا غږ ته وویل
دا 15 تا 20 خانه را مکمل گرفتن مردم رازخانه هایشان
له 40 کورونه یې په بشپړه توګه نیولي. خلک یې له خپلو کورونو څخه ویستلي او له دغو کورونو څخه د سنګر په توګه کار اخلي. تر دې مهاله یوازې د سیمې خلک له داعش سره جګړه کوي او موږ مهماتو ته اړتیا لرو چې باید موږ ته راولېږل شي.
د تیرو دوو ورځو راهیسې د داعش او طالبانو او داعش او ملکي وګړو ترمنځ جګړې د پچیرګام په سوري کلي او د سالې بابا د زیارت په سیمه کې روانې دي. د ننګرهار چارواکي وایي داعش د مهمې او ستراتیژیکې نقطې تورې بوړې څخه لرې دي او تر دې مهاله د تورې بوړې تونلونو ته نه دي رسېدلي.
ستاسو د ټولو غږ
ډیوه رادیو.
د ډیوه رادیو خبریالان تاسو ته ستاسو د ښار او د کلي
ستاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ.
ډیوه رادیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سهار 6 بجو نه تر 9 بجو پورې
او د ماښام 6 بجو نه تر د شپې 12 بجو پورې اوریدای شي.
د وایس اف امریکا ډیوه رادیو د قدرمنو اوریدونکو اوس هم یو بل رپورټ لوري تر پام راګرځو چې د په امریکا کې د څېړنې یوه اداره اټلانټیک کونسل تر نظارت لاندې یو بحث شوی دی چې عنوان یې په افغانستان کې د امریکا ستراتیژي. په دې کې د افغانستان، عراق او ملګری ملتونو لپاره د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد، همدا ډول د هندوستان د اطلاعاتو پخوانی وزیر منیش تیواری او هم د پاکستان سفیر دا وخت په واشنگټن کې برخه درلوده او هم د برخوالو د پښتنو جوابونه ورکړي دي. زموږ همکار پیر زبیر شاه هم د بیستا ورغلی و یو راپور تیار کړی دی او ردو ته ستاسو پام راګرځو.
په واشنگټن کې د افغانستان په امن کې د سیمه ایزو هیوادونو کردار په موضوع یو غونډه کې د امریکا پخوانی وتل ډیپلومیټ زلمی خلیلزاد، د پاکستان سفیر اعزاز احمد چودھری، د هند پخوانی وزیر منیش تیواری او د کارنیګی سړنیز ادارې غړي اشلی ټیلس د بحث په وخت خپل رائے ورکړې. د غونډې وروسته ډاکټر زلمی خلیلزاد وی او ای ډی وته یو مرکه کې ویل د افغانستان لپاره په موجوده وخت کې تر ټولو غټ چیلنج د پاکستان سره اړیکې دي او وایي د جګړې تر ټولو غټ فریق طالبان اوس هم خبرو ته تیار نه دي.
تر سوچ طالبان غنی حالات د دوی په ګټه دي، دوی به خبرې نه کوي او تر سوچ پاکستان دوی له پنازایونه ور کړی وي د دوی مرسته کوي نو داسې ښکاری چې دوی به د سولې پروسې برخه نه جوړیږي.
په دې غونډه کې برخه اخیستونکو په یو نقطه ډیر ټینګار وکړو او هغه دا چې افغانستان کې امن هغه وخت ممکن وي چې ګاونډي هیوادونه د زړه نه د سولې هڅې وکړي. دوی دا خبره هم ډاګه کړه چې د افغانستان په امن کې د پاکستان کردار تر ټولو مهم دی. د هند پخوانی وزیر منیش تیواری نه چې کله ډیوه پښتنه وکړه هند په افغانستان کې د امن لپاره سر رول لوبول غواړي او په افغانستان کې د هند کردار په اړه د پاکستان اندېښنو ته سجواب وایي.
په دې خبره ځان پویول مهم دی چې هند او افغانستان دوه ستراتیژیکي ملګری هیوادونه دي. د ستراتیژیکي ملګرتیا تر لاندې هند د افغانستان سره پوځي مرستې کوي او په نږدېو کې د افغانستان پوسته سلور هلیکاپټرې هم ورکړي.
ښاغلی تیواری دا خبره په ګوته کړه چې پاکستان ته په افغانستان کې د هند په کردار څه شکونه وي، نو په کار دی د هند سره نیک په نیک خبره وکړي. په واشنگټن کې د سیلنیز ادارې اٹلانټک کونسل کې د بحث په وخت د امریکې لپاره پاکستانی سفیر اعزاز احمد چودھری په کابل کې د ورستیو خونړو بریدونو غندنه وکړه او وی ویل چې تر هرګر د هیڅ ملګری نشي کېدی.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ بی باوري تر ټولو غټ خند دی او د افغانستان له اړخه د هر څه الزام په پاکستان لګول په اړیکو کې پرمختګ مخنیوي کوي او دا یو بدقسمتی ده.
په افغانستان کې د طالبانو او حقانی ډلې لخوا د تشدد زیاتې دو سره دغه پښتنې اوس نور هم راوچتېږي چې پاکستان او نور ګوانډي هیوادونه په دغه جنگ ځپلي هیواد کې د امن لپاره په خپلو ژمنو کې څومره رښتینی دي. څېړونکي ګڼي چې سیمه ییز هیوادونه په دې انتظار دي چې د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ په ستراتیژي کې د دوی رول ته څنګه کتلې کېږي.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده. اوس هم یو بل راپور چې د امریکا د فدرالي استخباراتي ادارې اف بی آی پخوانی مشر جیمز کومی د پارلمان غړو ته ویلي چې د صدر ټرمپ له هغه سره د وفادار اوسېدو ژمنه غوښتې وه او ورته ویلي وو چې د هغه د سلاکارانو او د روسي چارواکو ترمنځ د تماسونو د پلټنو لړۍ دی ودروي. صدر ټرمپ جیمز کومی تیره میاشت له خپل منصب څخه لرې کړی و، خو د سپینې ماڼۍ یوې ویاندې ویلي چې د کومی دغه خبرې چې صدر دروغجن دی دا ناسمه ده او داسې پوښتنې کول هم سپکاوی دی. تفصیل راکوي د وایس اف امریکا په رپورټ کې زموږ همکار بختور شاه.
د امریکې د وفاقي تحقیقاتي ادارې اف بی آی پخوانی لرکړل شوی مشر جیمز کومی نن په سینټ کې په لومړي ځل د صدر ټرمپ سره د شو نه ملاقاتونو او د خپل څوکۍ نه د لرکولو په اړه تبصره کړې ده. د سینټ استخباراتي کمیټې تر پیښې په وخت نوموړی وویل:
The administration then chose to defame me and more importantly the FBI by saying that the organization was in disarray.
انتظامیه د دې بدنامولو هر کوشش کړی دی او د دنه زیاته مهمه د ادارې بی آی د بدنامۍ کوشش چې غنی په دغه اداره کې ګډوډي رامنځته شوې ده او یادا چې غنی د ادارې مشري سمونه وه او د ادارې خلکو په خپل مشر باندې باور ختم شوی وو. دغه ټول دروغ وو، ساده دروغ، او زه ډیر په بخنه سره وایم چې دغه ډول دروغ ادارې ته هم ویلې شوی او امریکایي ولس ته هم. د بی آی پخوانی مشر د سینټ په وړاندې وویل صدر ټرمپ ورته د فروری په 14 نیټه ویلی د فلین په اړه تحقیقات پریږده. د ملي امنیت سلاکار جنرال فلین د دغې نه یوه ورځ وړاندې مرستیال صدر مایک پینس ته د روس د سفیر سره د رابطو په اړه د دروغ ویلو په سر د خپلې څوکۍ نه لرې کړی شوی و. جیمز کومی دا په ډاګه ومنل چې صدر ټرمپ ورته په ښکاره داسې نه ویلي چې ګنې د جنرال فلین او د روس د تعلقاتو په اړه پلټنې مکوه، خو دی وایي د پخپل داسې وګڼل چې ګنې صدر د دنه داسې غوښتل. کومی وای هغه وخت سخت حیران شو چې صدر ورته وویل د فلین تحقیقات پریږده، خو وای هغه وخت ورته دا خیال را نغی چې تپوس تری وکړي چې صدر صاحب ستاسو خبره غلطه ده. د جیمز کومی په سینټ کې د پیښه په وخت صدر ټرمپ د مذهبي مشرانو او سیاست مدارانو سره په یو غونډه کې مشغول وو. نوموړي هلته په غونډه کې ویلي دوی ګټلې ده او وروستو کېږي به نه، او دا چې بری به تل د رښتیا وي. په سینټ کې د جیمز کومی د تبصرې نه لږه شیبه پس د صدر ټرمپ ذاتی وکیل مارک کاسوویټس یو بیان کې د کومی دغه دعوې دروغ وبللې چې ګنې صدر ټرمپ په د دبا وچولی وو چې د روس لخوا د ده په انتخابي مهم کې د لاسوهنې تحقیقات دې پرېږدي.
The president feels completely vindicated and is eager to continue moving forward.
صدر ترامپ د هر قسمه الزامونو نه ځان آزاد محسوسوي او د امریکایي ولس د کار په ایجنډا به مخ په وړاندې بوزي، او په دې خوشاله دي چې تیاره خوره شوه. هر څه کنور کله صدر ترامپ سمدستي په ټویټ په داسې موقع ځواب ورکړي، خو نن لومړی ځل دی
چې د هغه زوی ټرمپ جونیئر په خپل ټویټ پیغامونو کې د ای بی آی په مشر نیوکې کړي چې ګنې د امریکې د صدر په حیث ټرمپ دروغ ویلی شي، او دا چې د پخپله منلی چې د صدر سره شوې خبرې میډیا ته خوري کړي دي، او دا ویل چې صدر ورته داسې اشاره ورکړي وي چې ګنې د جنرال فلن په اړه تحقیقات مکوه. ټرمپ جونیئر وای د خپل پلار لتیرو یو کم سلويختو کالو راسي ډیر خپېجني، هغه چې سویل غواړي صفه خبره کوي، په اشارو کې چاره هم خبرې نه کوي.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم د خبرونې په دې برخه کې وخت سوی دی نړیوال مطبوعاتو ته د کتنې، او دا کتنه کوي زموږ همکار مختار خلیل.
د ایران په صدر مقام تهران کې د ایران په پارلیمان او د اسلامي جمهوریت ایران د اسلامي انقلاب د بانی د آیت الله روح الله خمینی په مدار دو بیلو بیلو تراگر حملو کې 12 کسان وجل شوي دي. امریکا او د مشرق وسطا ډیر ملکونه ایران باندې د ډیر وخت نه د تراگرای د سرپرستۍ تورونه لګي. صدر ترامپ په پیخه کې د وجل شبو کسانو خپل خپلوانو سره خواشینی کړی دا، خو د ایران حکومت ته اورونه کړی دا چې د تراگر گرای د سرپرستی به هم دا نتیجه راوتا. د برطانیې مشهور اخبار فاینانشل ټایمز ایران کې پښوی تره غره نن یو تفصیلی معلوماتي رپورت چاپ کړی دی. د رپورت سرخط ته چې د ایران سپاهی انقلاب د تهران د تره غره حمله تور په سعودي عرب پورې کړی دی. د رپورٹ په شروع کې لیکل شوی دی چې د ایران سپاهی انقلاب یا ریولوشنری ګارډز د سعودي عرب خلاف په خپل دی بیان د ایران او د سعودي عرب ترمنځ د تاوتریخوالي نور زیات کړی دی. په تهران کې د شوو ترهګر حملو ذمہواری دولت اسلامیه قبول کړی ده، او دا شان دا یقینا چې اسلامی جمهوریت ایران کې د دې جهادي ډلې رومبه سخت غزار دی. رپورٹ زیاته چې د سپاهی انقلاب په بیان کې د تهران د خونړی حمله تعلق تیر میاشت د صدر ترامپ د سعودي عرب دورې سره هم تړلې شوې ده، ځکه چې صدر ترامپ په ریاض کې د اسلامي ملکونو د سرمشرانو غونډې تخپل تقریر کې سیمه کې د جنگونو او د ویرو ترهو خورولو د پاره په ایران ګوته ایښو دی وا. د ایران د سپاهی انقلاب په بیان کې دا هم ویلې شوې دي چې په تهران کې ترهګر حمله تیر افته د امریکای د صدر او د سعودي عرب د باچا ترمنځ د شریک غونډې نه پس شوې ده. هر کله چې دا یو معلومه خبره ده چې سعودي عرب د ډیری مدینه د ترهګرای مرسته کوي. بیان کې وایي چې د دولت اسلامي له خوا د تهران د حملو د ذمہواری قبلول د دې خبرې ثبوت ته چې په دې خونړی حملو کې سعودي عرب ککړ دی. خود سعودی عرب وزیر خارجه عادل الجوبیر په جرمنی کې خپل یو بیان کې د ایران تورونه رد کړی دي. فاینانشل ټایمز خپل رپورت کې نور لیکي چې د ایران صدر حسن روحانی د تهران د حملو غندنه کړې ده، خو د سعودي عرب نوم نه دی اخیسته. د ایران د خارجه چارو وزیر محمد جواد ظریف په ټویټر خپل یو پیغام کې ویلي دي چې د ترهګرای سرپرست سعودي شاهزادګان جنگ زمونږ کور ته راننوستل غواړي. د ایران وزیر خارجه خپل بیان کې اشاره غالبا د سعودي عرب د نائب ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان بیان تکړی دا، پکم کې چې شہزادہ محمد بن سلمان ویلی دی چې د ایران او سعودي عرب ترمنځ د متبره پر سکشای کې به ممکنه جنگ سعودي عرب کې نه بلکې د ایران دننه وي. شہزادہ محمد دا هم ویلی دی چې مونږ ته معلومه ده چې د ایران اصلي غرض د مسلمانانو مقدس مقام مکی ته ځان رسول دی. فاینانشل ټایمز نور لیکي چې په تهران کې ترهګر حمله خلیج کې د قطر خلاف د قطر د گاوانډي عرب ملکونو د سختو اقداماتو په وخت شوي ده. دا دی معلومه وی چې د ایران او د قطر په خپلو کې ډیر خواږه تعلقات دي. فاینانشل ټایمز د ایران د سخت دریځ حاکمانو د یو ډیر خوخ او ستر سیاستدان د حامد رضا ترغی د خلی لیکلي دي چې په تهران کې ترهګر حمله سعودي عرب، امریکای دولت اسلامیه او د ایران جلاوطن تنظیم MEK په شریکه کړی دي. فاینانشل ټایمز د خپل رپورت په اخیر کې لیکلي دي چې د ایران نه بهر ناز دفاعي تجزیه نگاران وایي چې د القاعده په ایران کې د ساتلو او د ترهګر ګوند د خپل خاورې نه د پیسو ټکو د ورسول په وجه القاعده په ایران حمله نه کولی، خو داعش یا دولت اسلامیه د ایران د پیسو ټکو او د راهداري یا د نور امداد اجتمن نه دي. په دې سبب دولت اسلامیه د ډیر وخت نه ایران په خپل شیش کې اخیشته او د ایران دننه دی کوشش کوي چې د ایران د سنی مسلمانانو علاقو نه خلق د ځان ملګری کی.